سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز گذشته در کابل با دکتر کاظم غریب آبادی معاون ریاست قوای قضاییه ایران در مورد مشکلات زندانیان افغان در ایران گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان روز شنبه 20 جنوری در اعلامیه گفت که در این ملاقات در مورد مشکلات زندانیان، اجرای توافقنامه استرداد زندانی ها، ایجاد مکانیزم جایگزین برای افغان های محکوم به مرگ و سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران بحث و بررسی شده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که جانب ایران به اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در آن کشور تعهد کرده است. تا اکنون هیچ کشور جهان از جمله ایران حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که همراه با شرکای خود خدمات حمایتی را برای عودت کنندگان و سایر افراد در سرحدات ارائه می کند که نیازهای امنیتی خاص در افغانستان دارند. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 20 جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت به موقع از مردم آسیب پذیر تشکر کرده است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان ویدیویی را نیز منتشر کرده که در آن کارمندان این اداره در بندر تورخم در حال ارائه خدمات صحی و سایر کمک‌ها به افغان‌های عودت کننده هستند. اخیراً روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران سرعت یافته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ماه گذشته اعلام کرد که بیش از 800 هزار افغان تنها از ایران به کشورشان بازگشتند. از اول نوامبر تا اکنون حدود 800 هزار پناهجوی افغانی از پاکستان به افغانستان منتقل شدند. منابع دیپلماتیک ایران از آغاز پروازهای یست ایر بین بلخ و تهران خبر دادند. کنسولگری ایران در شهر مزار شریف روز شنبه 20 جنوری با اعلام این خبر گفت که با این حرکت برای سفر ادبای دو کشور تسهیلات فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شرکت‌های هوانوردی ماهان، تابان و کیش ایر ایران پروازهایشان را به افغانستان از سر گرفتند. زمانی که طالبان در آگوست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، بیشتر شرکت‌های هوانوردی پروازهایشان را به افغانستان متوقف کردند. اخیراً علاوه بر فلای دوبی، شرکت ایر عربیه نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر گرفته و جنگ اونال سفیر ترکیه در کابل گفته که ممکن است ترکیش ایرلاینز نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر بگیرد. حکومت ایران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر بر دمشق پایتخت سوریه متهم کرد. پس از تایید کشته شدن 4 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران در این حمله، تهران میگوید که حق دفاع از خود را دارد و به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه 20 جنوری گفت که نقض مکرر تمامیت ارضی سوریه نشانه عجز و ضعف رژیم اسرائیل است و گفته کنعانی ایران حق دارد که به حمله بر پایتخت سوریه در زمان و مکان مناسب پاسخ دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز اعلام کرد که در حمله اخیر بر منطقه مزه در حومه شهر دمشق 10 تن کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته که 4 تن از کشته شدگان مشاورین نظامی آنها بودند. بر اساس خبرگزاری مهر، یکی از این افراد مسئول استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه بوده است. سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که در نتیجه درگیری‌های قومی در غرب دافور در سودان بیش از 10,000 تن کشته شدند. بر اساس نسخه این گزارش که بعد دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته، این درگیری‌ها بین نیروهای پشتیبانی سری و گروه متحدان عرب رخ داده است. در این گزارش به استناد اداره استخباراتی و سایر منابع گفته شده که از 15 اپریل 2023 که درگیری بین اردوی سودان و نیروهای پشتیبانی سری آغاز شد، حدود 12,000 تن کشته شدند. در این گزارش ناظران گفتند که شواهد ملموس وجود دارد که امارات متحده عربی هر هفته چندین بار از نیروهای پشتیبانی سری حمایت نظامی کرده است. سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده که از آغاز درگیری ها تا اکنون حدود 500 هزار تن به کشور چاد در شرق سودان پناهنده شدند.
مثلث.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په ومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریز له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ دی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي کسل پسلو کې شریعت نشي راوستلی، 50 پسلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییز لار خپل کړې او ټي ټي پی وسلې تلاش کړي. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نشته و او یا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلې چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی وو او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري نظیفه اقبال بخانی ډیپلوماټه را سره د عبدل ته پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم اغلی اقبال ک لمړی لتاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هواره کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي.
سلامونه تاسو ته، تاسو مدما او زمګه یدونکو او ریدونکو ته. زه فکر کوم چې په داسې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته ورسیږي، ځکه چې د دې څخه دی وایي امتیاز واخلي، هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی. زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای واری چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کی چې دغه د اوس هم چې طالبان سره چې دا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه، او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د ایس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پي په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
تر سره کوي. تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره موکړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز ربلوچی ویلی چې دوی د مولانا پدرامان د سفر ملاتړ نه کوي، او د دې مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلی چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د سرګندونی بسره وګورو بیا به برته تاسو ترشه
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح بخته و نصابی، نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلق دی او سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبره ته ادامه ورکړي، مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د غوی تاییدی مې اخیستې ده، نو زهرا بلوچ څنګه د پنځشنبه پرز دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کړو؟
بالکل، د نزیپی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نزیپی صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري، نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغې نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او کونه شي. بل لور ته مولانا فضل الرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي، نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټه پورته کی هغه ونه کی. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوون شي دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پیږو چې په دې دونی مکلونو کې مولانا فضل رحمان څو ځلې د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پیږو چې د متقی او د سنور کړي چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړي د مولانا فضل رحمان ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اوریدلی ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډیر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل رحمان ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډیر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کېده، دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنه یې د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل، پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره. خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کوونی شي د باغه وخت په تسلیم دي. خو زه فکر کوم چې مولانا فضل رحمان ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته، دویم کس د ملګر ملتونو ځانګړي د ملګر ملتو د سرمنشي ماون دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
علما اسلامي علما او حیات نړیوال حیات چې راغلي ولې غسر هم نو کتلې. البته یو خبره محمد صاحب تاسو سویل خو یو پښتری په رول مخکې ستاسو تر خبرې پورې که چیرته همدا خبرې ومنل شي، نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل رحمان د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کده دی د مولانا فضل رحمان او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره. دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر برابر شوی وو چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سقوط وکړ. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس هم شته، او کدا په رسمي توګه دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي. خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځ نه هم رسمیت پیژندنه ده، او دغه اړیکې او دغه حمایه چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه در ورځ تر ورځ دوی ګوري، او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ISI او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
صرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نو هغه ویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې موږ انتخابات وزنډو، انتخابات به خامخا کیږي. او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2010 کې د دین حالات ډیر خراب وو، خو د هغې باوجود انتخابات وشول. او په هغه وختو کې که ساسو یا چې نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکین صاحب په دوی باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټۍ باندې به بریدونه کېدل. او که ستاسو یا شي د انتخاباتو نه لږه شېبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو د هغې باوجود هغه انتخاباتونه ځنډول شو، انتخابات وشول. بله چې دوی کومه دغه خبره وکړله د مولانا فضلالرحمن، نو زمونږ چې مشال ډیو کوم خبریال په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټې څه شته دی که نه. نو څنګه چې وختي مونږ خبرې وکړې چې ښکاري خو داسې چې ګټې مخ ته په ښکاره ګټې نه ښکاري، خو زرې پټې ګټې هغه ویل چې دا چې دي چې لکه یوه خو دا وشو چې په لومبي ځل باندې څنګه هغه و چې ماته زما سرچینې ویلي دي چې مولانا فضلالرحمن د ملا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې په لومبي ځل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغوی ته رسېدلی دی، نیغ په نیغه باندې مولانا فضلالرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی، نو که یو خوا د هغوی دریځ ورسېده، بل خوا بیا د کوم په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله ده چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي، کوم کنسرنس دي، هغه هغوی ته ورسېدلي. او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضلالرحمن د پاکستان د اسټیبلشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیغ په نیغه ملا هبت الله ته رسولي.
که څه هم د ملا هبت الله سره د فضلالرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وچ خبرې کړې وای، نو یو مولا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دی تللی وای، ځکه چې مونږ پوهیږو چې طالبان یا د طالبانو دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس مونږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پي په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي، خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره دا به څه فایده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع که چیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، که چیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخکودلی دي چې د افغانستان په نفع خو اتکله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو. مونږ ګورو چې آیا کچیر په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غوښتنې باید خبر شي او دا وغید حواره ولود لپاره باید کوشش شوی وي. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبري وکړې، مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږه د مولانا فضل الرحمن کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزي په اړه غږیږي.
بل اخر اقبالو بخښه ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امده خبرو د خبر خبر هم سره وورو چې د په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زرانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغله ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موطن او څومره پر پرګنده د خلاف او فوج تعلیم باندې پر تعلیم باندې پر تعلیم باندې نو دا افغانستان هم داسې نه چې صفه جمهوریت عمل کې کومه تبدیل راغله وشل کا جب نتیجہ کې دا ټول تبدیل راغلی دا نه دا دنیا باندې څه سخت راغلی دا چې دې هر خبره یک دم پورته کې او سبا په دې باندې منی. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چې په افغانستان کې یو کلیدی رول دا نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شنه په دغه ضرورتونه نه هغه پوي کوي. موږ ته فکر دا چې زبا چې کوند په فلسطین باندې په غزه باندې به مرانه کوي او په دې کې به 2000 بے ګناه خلک او په دې کې به 70% بچي او خزه به یو مې دی یو د هغو په باره کې هم انسان کوشي ده، نسل کوشي ده او یو جنگي جرم ده.
او بخښي اوس په بیرته ساس خبر تراشم. یو بل خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماټیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماټیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کیږي، ځکه چې د ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي متقین شي کوي او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدی د پاره تر سره شو او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو.
خو باندې د مسلې تاسو اشاره کړم مومن صاحب، تاسو څه غوښتل څه وای؟
ما صرف تاسو سره مالچ لکه تاسو خېلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبان سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو کساسو خېلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ. دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتون زمادار چې په دغه معنی باسا عمر نه کیږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې په هانو سره خبرې کیږي، نو هغه چې افغان طالبان غوسه هم پر دی دي چې پاکستان خپل غوښتنې غوي تک دی، خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمی غوښتنې په هغه معنی باس قدر هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه د سټی په افغانستان کې رسنۍ هغه څه فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبري کوي او دا مسله ډیره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لوی ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو